Radio.
احمد شیبریم در ازادی را لوده دیست پخ پروانه که مو هر کلی کوم. در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ اعلان وکرد چه در اسرائیل و ایران ترمنز بشپر اور بند شویده. جمهور رئیس ترامپ تیرش پا پخوال رسنه سوشل تروت که ولیکل چه در ایران و اسرائیل ترمنز اور بند شوید او پا تلر ساعتون که با پا مرحلو که پلیشی چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسېدل په ګوته کوي. رویټرز افرانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یوه هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر 4 بجو عملیات روان و. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډزو شخونه نه اورېدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي د دوشنبه پر ورځ وویل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسېدونکي دي او همداراس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبه پر ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبې په ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیله ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلی جمال زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایرانی او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوي دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یوه نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایو بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز اور بند شو، څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایو څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
مخت افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د نه کاست.
د یوناما مشر افغانستان لپاره د وی نوې طرح وړاندې کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تفصیل شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکې اسحاق اتمر نظر اخیستی.
هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور دا چې ډېر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بیل بیل سهو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبې پورس په خپل ټولنیزه شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو باخبره چارواکي په حواله راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو لاري د امریکا د اوربند وړاندیز سره تهران موافقه ترلاسه کړه. دغه چارواکي چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې د ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالد ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربان سره موافقه کړي او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړي. رویټرز خبری آژانس د لوړ پوړي ایراني چارواکي په حواله چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربان لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په درویشتمه په قطر کې د العدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا له ټاکل شویو شرایطو سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14مه پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویلې دي چې تهران ورته وارلمخ حال ورکړی و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ټرمپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوي توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای د ملګرو ملتو د موزاییک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایو تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشوایي د موزاییک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غږونه په یو ټولګډونه پروسه کې واوري او د خبرو په مرکز کې مهمې مسلې مطرح کړي. روزا او تنبایو د دوشنبه په ورځ د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او مخه د بشري حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینې همکارۍ پیاوړتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزاییک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوهې د څلورمې ناستې د جوړېدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره یې د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو توکو سره د مبارزې په برخه کې رښتینی همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې دننه او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یوه داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اورېدل کېږي. په څو راتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوو کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې یوه یې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اړوند ده او بلې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بېلابېلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیته کړه چې طالبان توانېدلي نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده کړي. د غراس په خبره نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکي اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي، خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پر مرستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړي دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو په لری کولو او بشري حقونو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوام یاستراندې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوهې پروسې په څلورمه ناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتووالی روان کړی دی. د دوهې د پروسې درېمه ناسته د 2023 کال د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، کابل ته له ستنېدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درېمه ناسته کې د ګډونکوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشر سیما باهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. دې زیاته کړه چې اته او یا سلنه ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
په افغانستان کې له اتلس تر 29 کلونو پورې شاوخوا اته او یا سلنه ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړی دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې څلورو کلونو انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جو ټیشای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسي تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له څلور کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې د افغانستان د 2025 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکو وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشټون له کبله له دوی څخه د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او اړتیاوې وربانې نه پوره کیږي. دوی د یادو پروژو د کار په پیلېدو خوشي څرګنده کړه او ویل اړوندې ادارې او مؤسسې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب الله خیل پوره پورکي.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازی او سمکنی ولسوالۍ کې د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری بولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکارۍ کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بېلبېل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادي دیوالونه دي درې دانې او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند چاره به په سږني کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړه کړي.
د پکتیا د زازیاری اوسیدونکي وایي د دې ځای په لوړو غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکي حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته به ډېر زیانونه ووختل، د کال د مختلفو منسونی بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول، هغه د داسې وایي چې 15-40 نفره اوس همدلته مونږ کار ورکې کوو ټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای پوشي او بل د کلی ما جوړېږي د وطن آبادېږي ښکلی بریښي بس آبادي هر څه سره بس میا خوشحالي خدای دې وکړي چې نورې پروژې داسې راشي وطن به جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي انور صدیقي وویل
موږ د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي، عمومي لارې دي، او د صحت برخه ده، د معرب برخه ده، یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزریږي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولی شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوئی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدی شي چې دا لوبه یو یوه نتیجه ترلاسه کړي، یا به یې هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره له دې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقض سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشتن نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. دې سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته که دا افغانان مجبور شي، نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجې د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون 13 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل، خو دا پروسه وروسته له هغه چټکه شوه چې د پاکستان حکومت د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د ایستلو اعلان وکړ. موضوع مې د چارو لکتون کې اسحاق قطمر سره شریکه کړې ده چې پر افغانانو په اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
د افغانانو تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه پورې کسان دي، او دی کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 40-45 کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب تنظیم دا ډېر مشکلاته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خوانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 نه تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي، د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت د مهاجر ته ورکړل شوی وای چې دوی.
اکبر صاحب وبخشي، پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به 3 میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري، سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې مونږ کوم امکانات لرو؟ خپل د نن د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګۍ کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی باسي، باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګۍ باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک د څه پارچه شي او دوی خپل د هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسي دی چې ډېر اسانه کار نه دی. داسې ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا 3 میلیونه 4 میلیونه دوی په 3 میاشتو کې او 4 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل، مثلا د افغانستان لپاره څه لانجې پیدا کېدای شي؟ ستاسو په باور څه اټکل کوي؟
ګوري، د افغانستان لپاره دا لانجې پیدا کېدای شي چې یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي. دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي. دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته، د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې، دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات حد نه زیاد دي. په دې باندې درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي، دلته یو بحران، انساني بحران رامنځته کېږي. او پاکستان همدا کار ځکه کوي چې دوی غواړي په دغه وسیله باندې په افغان حکومت باندې یو فشار راولي، تر څو چې دوی په اصطلاح دسته پاچه شي او یو مشکل سره.
اتمر صاحب، د پاکستان فشار ته به راشو چې ولې دا غواړي؟ تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم یو لانجه ده، پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه سره
ګوري. یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه، ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي، داسې اسناد خبر کړي دي چې ګویا په ځینو نامنیو کې د افغانانو لاس دی، د دغه مهاجرینو لاس دی. یو مسله بل اقتصادي مسله ده. پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو، درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دي دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړ، بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی. دې نه هم باید سره سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورن خبره دا رسمی بنا ورکی رسمی پہ دے مانا چھے دا وطن نورستا سے نہ دے دے کے خپلا پاکستانیان حق لے دی چھے چوپات دلتو اسی چوپات دلتو انوسی، یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوار ہم جوی راولی ہم دننا پا خوانا.
لیکن دلتو او بخشے دلتو خو دی پاکستان لپارا لانجانا دے، یعنی دی پاکستان جنی گٹھی دا خپلو خواہشات په اساس په نظر کې لري چې کډوال باسي، لیکن پاکستان ته مشکل څه ایجادوي د دې مهاجرونو ایستل؟
پاکستان ته دغه مشکل ایجادوي چې کیدای شي همدغه مهاجر په منظمه توګه د پاکستان نه د یو تقسیم اوقات په اساس ونه ایستل شي. ګوري پولیس همدا اوس تاسو وګورئ په اسلام آباد، رول پنډي او په نورو ښارونو کې پولیس یو لوی لانجې سره اخته دی. تمام ورځ په کورونو باندې دوی چاپی اچوي، دغه افغانان نیسي، بیا د دې دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده کې دوی یو کم ته بیایي. یعنی دغه خپله د پاکستان انرژي امنیت مصروف ساتي، او دا هم خپله پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي. سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي، او ګټې لکه چې مخکې ماویلي هغه د ډیورن مسله ده. دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي، یعنی چې دلته تاسې افغانان هېڅ حق نه لرئ، دا زموږ خاوره ده، زموږ هېواد دی، دې کې موږ باید تسلیم شو. پخوا خو داسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي، دا د دوی خاوره ده، دا افغانانو به همدا خبره کوله چې دا زموږ یو هېواد دی، یو خاوره ده، یو قام دی، یو ژبه دی، موږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند وکړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشروعیت د افغانانو په دغه وخت کې کم کې او نړیوال ته وښیي چې دا زموږ تصمیم دی که موږ وغواړو دوی وطن نه ایسته یم شو که موږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.